بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه او سات خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د ګل ورځ یادو شنبه د 1400 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې نهمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د شوال یا وړوکی اختر د میاشتې له 28 او د 2022 میلادي کال د مے له 13 نیټې سره سمون خوري. دوستانو په نننۍ خبرونه کې هم لومبه د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اوري، ورپسې د افغانستان له خاورې د پاکستان خلاف د تحریک طالبان د ګواښ په حکله د ملګرو ملتو د دریس په حکله سیاسي تبصره اوریدل شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو، ورپسې ولور کور ورانونکې بلا تر عنوان لاندې په افغانستان کې د ولور د دود او دستور او رواج په حکله یو ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم بې نقابه امریکا تر عنوان لاندې د امریکې د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې 19 پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسئ، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر و بجې شوې، نو غوښ شي د دې محل خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران اسلامي جمهوریت کیف او ماسکو د جنگ ختمولو ته راوبلل. ایران د صهیونستانو لخوا د مسجد الاقصی سپکاوی وغنده. پاکستان هم ویلی اسرائیل هیڅ کله په رسمیت نه پیژني. د طالبانو مرستیال مشر په افغانستان کې د شیعه او سنی مسلمانانو په یووالي ټینګار کړي، او د افغانستان میرمنو یو ځل بیا په اعتراضي لاریون سره خپلې ستونزې بیان کړي. اوس هم پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د ایران خارجه وزیر له خپل فنلنډي همرتبه سره په خبرو کې وویل ایران د جنگ مخالف دی، او کیف او ماسکو خبرو اترو د جنگ ختمولو تره بولي. حسین امیر عبداللهیانو د فنلند خارجه وزیر پکا هاویستو د دو اړخیزو اړیکو او د یوکرین د کړکیچ په شمول د نړیوالو سیمه ایزو بدلونونو په هکله ټلیفوني خبرې ترې وکړې. د ایران خارجه وزیر تهران ته د فنلند د بهرنیو چارو د وزیر ورستی سفر او شوو موافقو ته په اشاره سره وویل چې ایران له فنلند سره د ملګرتیا پراخولو ته بیخي تیار دی. هغه د امریکې په فیصله نه کولو د ایران د اسلامي جمهوریت جدي والی ته په اشاره سره یوې ښې پیاوړې او پایدارې موافقې ته د رسیدو کې د تهران په هوډ باندې ټینګار وکړ. امیر عبداللهیان په یمن کې د اوربند له دوام ملاتړ، د دغه هیواد د انساني محاصرې په بشپړه لغوه کېدنې، او د یمنی خبرو اترو په چوکاټ کې د دغه هیواد د کړکیچ په هواري باندې هم تاکید وکړ. په دغو ټلیفوني خبرو کې د فنلند خارجه وزیر هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفارتي اړیکو د ټینګېدو د نویمې کلیزې په درنښت سره د ایران او فنلند اړیکې مهمې وبللې، او د ویانا په مذاکراتو کې ښې موافقې ته د رسیدو هیله یې څرګنده کړه. هغه د یوکرین د کړکیچ په هکله هم هیله وښودله چې روسي یوکرینی خبرې اترې د ایران په شمول د مختلفو هیوادونو په مرستې سره د دغه کړکیچ له صلح ایز هواري سره مرسته وکړي. د ایران د خارجه وزارت ویان د بیګا د صهیونستانو په لاس د مسجد الاقصی د حرمت سپکاوی پکله کاغندلې ده. فارس خبری اژانس خبر ورکړی چې سعید خطیب زاده د توکم پالو صهیونستانو لخوا د مسجد الاقصی د حرمت سپکاوی او د مسلمانانو په ډومبه قبله او خلکو باندې د قدس د نیواګرو حمله پکله کا وغندل او ټینګاری وکړي چې ټول بیت المقدس د فلسطین همیشنه او تلپاتې پلازمینه ده. سعید خطیب زاده د فلسطین د خلکو د قدس شریف د مدافعانو د مقاومت او پایداري د ستاینې پترس کې د صهیونستانو د نوو بلاغښتنو او راپارونکو اقداماتو په حق له خبرداري ورکړه او د اسلامي نړۍ د اولنی ړومبېتوب په توګه د قدس د ارمان په یادونه سره څرګنده کړه. د نړۍ د ټولو پتمنو انسانانو په تیره بیا د اسلامي هیوادونو او ولسونو دنده ده چې له بیت المقدسه د هر اړخیز دفاع او له اپارټاید صهیونستي رژیم سره د مقابلې په لړ کې په متحده او یو موټی توګه عمل وکړي. هغه له نړیوالو مراجعو او سازمانونو هم وغوښتل چې پر خپلې قانوني دندې عمل وکړي او د فلسطین په بې دفاع خلکو باندې د نیواګرو صهیونستانو د تیرو بریدونو مخه ونیسي. دا ویلو دا چې پرون د نیواګرو پوځیانو په ملاتړ سره له زرو زیات خارجي میشتي صهیونستان مسجد الاقصی ته ننوتل او پراپارونکو اقداماتو سره د مسلمانانو د ړومبې قبله حرمت مات کړ. په دغه وخت په نخته کې سلویخ فلسطینیان هم زخمی شوي دي. د پاکستان د پراختیایي چارو وزیر ټینګار وکړ چې اسلام آباد هیڅ کله اسرائیل په رسمیت نه پیژني. احسن اقبال پرون نیواکی فلسطین ته د یو امریکایي پلاوی له ورستی سفر نه پس چې ځینې غړي یې دوه تابعیت لرونکي پاکستانیان وو د ځینو ګونګوسو په غبرګون کې وویل د اسلام آباد له لورې هیڅ پلاوی اسرائیلو ته نه دی استول شوی او په رسمیت د صهیونستي رژیم ته نه پیژندلو په لړ کې زموږ سیاست هم نه دی بدل شوی. هغه له فلسطینه د پاکستان د حکومت په پریکنده ملاتړ ټینګار وکړ. د پاکستان تیر وزیر اعظم عمران خان هم پرون په 400 کې د تحریک انصاف ګوند ملاتړو په ستره غونډه کې په خپل وینا کې نیواکی فلسطین یعنی اسرائیل ته د یاد پلاوی په سفر باندې نیوکه وکړه او له صهیونستي رژیم سره د هر ډول جوړجاړي د پایلو په حق له خبرداري ورک. د پاکستان د مجلس وحدت اسلامي مخنه غوړم د مجلس وحدت مسلمین عمومي منشي علامه راجا ناصر عباس جعفری هم پروند یو خبر پانه په خبرولو سره نیواکی فلسطین ته په سفر کې له امریکایي پلاوی سره د زینو پاکستانی خارج او ملګرتیا وغندله. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوره. د طالبانو چارواکي د مهاجرانو د ستنېدو لپاره له ایران سره د افغانستان د حکومت د سلام مشورو خبر ورکړي. د طالبانو د مهاجرینو مرستیال وزیر په دې بیان سره چې په تیرو څو میاشتو کې ولکه داخلي کډوال خپل اصلي سیمو ته ستنې شوې دي وویل افغانستان ته د مهاجرو د ستنېدو د زمینو د برابرولو لپاره له ایراني مقاماتو سره هم سلام مشورې شوې دي. فارس خبری اژانس لیکلي چې وچکالی او د افغانستان په تیر دولت کې د مناسب امنیت نشتون په تیر بیا په لویدیځو سیمو کې د زرګونو کورنۍ او د کډوالېدو سبب شوی و. خو پروسته او بدلونونو پسې طالبان هڅه کوي چې د بهرنۍ مرستو په جذبولو سره دغه کسانو ته د مرسته رسولو په ترڅ کې دغه کډوال خپلو ولایتونو ته ستانه کړي. په دې غرض په دا وروستیو کې د طالبانو د مهاجرینو وزیر د کډوالو د حالت د جاج او د اسلام کلا د پولې د کتنې لپاره هرات ته سفر کړی و. افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت مرستیال مشر په دغه هیواد کې د شیعه او سنی مسلمانانو په اتحاد او یووالي ټینګار وکړ. د طالبانو د لومړي وزیر مرستیال د افغانستان د وروسته او 14 د شهیدانو د درنښت په دستورو کې وویل مونږ نه شیعه یو او نه سنی بلکې اصلي پیکر یعنی مسلمان یو. مونږ د امام جعفر صادق علیه السلام درناوی کوو. عبدالسلام حنفی په یو وینا کې وویل د اسلام او وطن دښمنان باید هیڅ کله زموږ په ټولنه کې اختلاف پیدا نه کړي شي او د مختلفو قومونو ژبو او مذهبونو مسالې ته لمن ونه وهي. د طالبانو دغه مشر وویل موږ ټول یو وطن یو د یو وطن یو ټول مسلمانان یو افغانان یو. په پیړیو پیړیو مو دلته د یو بل تر څنګ ژوند کړی. په راتلونکي کې به هم ټول د ورونو په شان په یو جومات یوه کوڅه او یوه ښار کې ګډ ژوند کوو. هغه جواب کړه هیڅ دښمن مونږ او تاسو له یو بل نه شي جدا کولای او هیڅ دښمن ته دغه کار اجازه نه ورکوي. هغه په پای کې په افغانستان کې د ورستۍ 14 د شهیدانو لکورنۍ سره خواخوږي هم څرګنده کړه. درمنوریدونکو په غزنی کې یو کتابتون د کتابونو یو نندارتون پرانستل شوی. نو په دې حق له لسیمې زموږ د خبریال ریپورت تک وکشه.
نن په غزنی کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست له لوري د کتاب لونی څخه د یو لړ کتابونو د نمایش او ښوونې په ترسره کولو سره لمانځنه وشوه. په دې ننداري کې زرګونه مختلف ټوکه کتابونه ننداري ته ایښودل شوي وو. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مشر وایي چې موخه یې د کتابونو له نمایش څخه دا ده تر څو خلک وهڅول شي چې د کتاب لوستلو او مطالعې ته مخه کړي.
د کتابونو یا د کتاب ورځ دا ورځ موږ یو ډېر په افتخار او په ډېر خوشحالۍ د امن فضا کې لمانځو. هدف مو له لمانځلې د دې ورځې څخه دا ولو چې خلک کتاب ته وهڅوو. موږ چې کومه کتابخانه لرو یا نور کتابونه نمایش کې وړاندې کړو، دا تقریبا زرګونه کتابونه دي، او له دغه ورځې له لمانځلو څخه د موږ پیغام دا ده خپل ځوان نسل ته چې دغه ورځې باید نور هم ولمانځل شي او له کتاب سره ډېر تعلق جوړ شي. کتاب ښه ملګری ده ټولو خلکو ته، بیا خصوصا غزنیوالو ته چې له کتاب سره تاسو ډېر علاقه وساتئ. او الحمدلله غزنی په سواد او په دې باندې اوس هم بسیار ده، موږ ډېر پوهان لرو، ډېر قدرونه لرو.
نوموړی د کتابونو د کمښت په اړه وایي چې د کتابتون د بډاینې لپاره هڅې پیل کړي او غواړي چې آن د غزنی په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه بډایه کړي.
او بل په غزنی کې موږ د نورو کتابخانو جوړولو پلان لرو. خوګانو د سوالی د کتابخانه پیشنهاد مو تیر ورو وزارت ته لګل دي، ستل تور وزارت ته مو خواجه عمر کی کتابخانه لرو، جغوری کی لرو، مقر کی لرو. د مقر کتابخانه خو د اشغال په دور کې ظالمانو یو مخ خراب کړی د فاطمیر بیا هم جوړ ده. ان شاء الله کوشش کوو چې پالې او اندرو د سوالی کتابخانه ته ضرورت ده.
باید ویل شي چې د کتاب دونه د مانځلو څخه هر کال په افغانستان په ځنګړې توګه په غزنی کې مانځنه کیږي، تر څو د ځوانانو پام د ټولنیزو شبکو په کارولو د کتاب لور ته راواوړي. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
وروستۍ خبر دا چې له څه مودې ځنډ وروسته په کابل کې پرون بیا یو شمېر ښځینه معترضانې د طالبانو د قیوداتو او خپلو ستونزو په اړه کابل کې لاریون پیل کړ، خو د طالبانو ځواکونه یې مخه ونیوله. تاند خبري سایټ لیکلي چې دغه معترضانو ویلي چې د ورځ تر بلې زیاتېدونکي فقر او بیکاری په وړاندې د کابل ښار په شهر نو او دویم قدم کې د ګلبهار سنټر مخې ته د لاریون تابعیا لرله، خو طالبانو د لاریون له مخنیوي څخه وروسته هغوی تعقیب کړي هم دي. لاریون کوونکو له دې سره بیا هم د ډوډۍ، کار، ازاده او زده کړې زموږ حق دی شعارونه ورکړي دي. د خبرونو پای. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د افغانستان لخوري د پاکستان خلاف د تحریک طالبان د غواخ په اکله د ملګرو ملتو دریز زمونږ د سیاسي تبصره عنوان دی نو پام ورته وکړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په یو ریپورت کې د افغانستان د پولو په اوږدو کې موجود د تحریک طالبان وسلوال د پاکستان لپاره یو غواخ وباله. امنیت شورا په دغه ریپورت کې ویلي دي د پاکستان تحریک طالبان په افغانستان کې د بهرنیو جنگواړو ستره برخه جوړوي چې شمیر یې څو زره کسان اټکل کیږي. دا ریپورت زیاتوي چې د پاکستان طالبانو د افغانستان له حالاتو څخه تر ټولو زیاته ګټه پورته کړې ده او په دې وروستیو میاشتو کې په پاکستان کې ډېرې حملې او ګڼ عملیات ترسره کړي دي. د دغه ریپورت له مخې د پاکستان تحریک طالبان پر ځای د دې چې کوم دباو احساس کړي د یو خپلواک ځواک په توګه ژوند تېروي. د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان د طالبانو تحریک په نامه ډلې د غوښ په حکله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ریپورت د خپلې ادعا د ثابتولو لپاره د اسلام آباد د چارواکو لخوا یو سند ګرځېدلی شي. د پاکستان حکومت لږ تر لږه له تیر اوړي څخه په افغانستان کې دوباره د طالبانو له واکمنېدو وروسته څو څو وارې په پاکستان کې دننه د تحریک طالبان حملو ته په اشاره سره د طالبانو د حکومت له چارواکو غوښتي چې په دغه هیواد کې د ترهګرو عملیاتو لپاره د افغانستان له خاورې د تحریک طالبان د ګټو پورته کولو مخه ونیسي. سره له دې چې د پاکستان تیر حکومت چې تر اپریل میاشتې واکمن و په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ ملاتړ کاوه، خو دا چاره هم سبب نشوه چې د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان خلاف د تحریک طالبان په بریدونو نیوکه ونه کړي. د افغانستان له خاورې د پاکستان لپاره د طالبانو تحریک د غواښ په حق له ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې رپورت د افغانستان له خاورې نه د غواښونو په لړ کې د طالبانو له حکومت سره په شخړه کې د اسلام آباد لپاره یو غټون کې پاڼه کېدلی شي. البته د نوو هیوادونو په تیر بیا گاوند بخنه غواړم البته د نورو هیوادونو په تیر بیا گاونډیانو خلاف د افغانستان له خاورې د ترهګرو ډلو په غواښونو باندې نیوکه یوازې تر پاکستان نه محدودېږي. پر تحریک طالبان پاکستان سربیره چې پاکستان یې د ځان لپاره یو غواښ او خطر ګڼي، داعش هم د افغانستان د ځینو گاونډي هیوادونو امنیت په خطر کې اچولی دی. سمو د مخکې د تاجکستان چارواکو وویل چې د افغانستان د تخار ولایت له خواجای غار ولسوالۍ څخه څلور راکټونه د تاجکستان په لور توغول شوي چې پړی د اشتراهګرې ډلې منلې ده. د افغانستان له خاورې په تاجکستان باندې د داعش راکټي حملې وښودله چې په نورو هیوادونو باندې د حملې لپاره د افغانستان له خاورې د ترهګرو د ګټه پورته کولو په مخنیوي کې د طالبانو د حکومت له کمزورۍ د ګاونډي هیوادونو اندېښنه بیخي پر ځای ده. سره لدې چې په مختلفو سیمه ییزو او نړیوالو غونډو کې د طالبانو له حکومت په کراتو غوښتل شوی چې په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په ختمولو سره د دغه هیواد له خاورې په نورو هیوادونو باندې د هغوی د حملو مخه ونیسي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه دې مسئلې ته جدي پاملرنه نه ده کړې. تهران رادیو قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د تاریخ پاڼه ته وکشه.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومنی. عزیزانو اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې نهمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د شوال یا د کوچنی اختر د میاشتې له 28 او د 2022 میلادي کال د می له 1 نیټې سره برابر ده. نه سوه اویا کاله پخوا د 1403 هجری قمری کال د شوال په 28 نیټه په سنایی غزنوی مشهور د ایران ستر شاعر او عارف مجدود بن آدم د نننی افغانستان او پخوانی ایران په یوه خار یعنی غزنی کې وزیږید. هغه په ځوانۍ کې په زلونو د سلاطین مدح ته مخه کړه، خو ډیره موده نه وه تیره چې دا کار یې پرېښود او عرفان ته یې مخه کړه او د خلکو خدمت او واکمني یې خپله پیشه وګرځوله او په خپلو شعرونو کې په ظالمو او تیرېګرو واکمنانو نیوکې ته مخه کړه. سنایی غزنوی په هغو شاعرانو کې شامل دی چې د فارسي شعر د سبک په بدلون او پکې د نوښت او تنوع په رامنځته کولو کې ډیر اغیزمن پاتې شوی دی. د سنایی غزنوی تر ټولو مهم آثار حدیقه الحقیقه کتاب دی چې د مثنوي په چوکاټ کې د شعر په بڼه کې ویل شوی او پکې د دغه ستر شاعر عرفاني او اخلاقي فکرونه بیان شوي دي. الهی نامه، کارنامه بلخ او طریق التحقیق د سنایی نور آثار دی. اتنوی کال پخوا د 1403 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې په نهمه نیټه په ناظم الاطباء مشهور یو ایرانی لغات پیژاند یو طبیب میرزا علی اکبر خان نفیسی په تهران کې وفات شو. هغه مقدماتي زده کړې لا پای ته رسولو وروسته د حکمت الهی او فلسفه په شان علومو زده کولو ته مخه کړه او د تهران په دارالفنون مدرسه کې طب زده کړ. په طب کې د ناظم الاطباء اثار په ارزښتمنو کتابونو شامله یو ټولګه چې یا د هغه په وسیله تالیف او یا له بهرنیو سرچینو څخه ژباړه شوې ده. ناظم الطب د فارسی ژبې د اصلاحاتو په ټولولو کې هم ډیره هڅه وکړه. په دغه زمینه کې د هغه تر ټولو مهم اثر په 15 ټوکو کې فرهنګ نفیسی دی چې هغه د خپل عمر 15 کاله د دې په غونډولو او لیکلو کې تیر کړه. پینځو یا کاله پخوا د 1446 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې په 9 نیټه یو نامتو ایرانی فقیه او د لومړني شهید محراب آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی پلار آیت الله سید محمد باقر قاضی طباطبایی وفات شو. آیت الله سید محمد باقر قاضی طباطبایی تبریزی په 1446 لمریز کال کې په تبریز کې وزیږید او د خپلو زده کړو د بشپړولو لپاره په 1248 هجری لمریز کال عراق ته ولاړ او په سامرا کې د میرزا بزرګ شیرازی په محضر کې شتون وموند. آیت الله قاضی له هغې وروسته نجف اشرف ته ولاړ او د آیت الله میرزا حبیب الله رشتی، ملا محمد فاضل شرابیانی، ملا محمد باقر استهباناتی او ملا اسماعیل قرباغی په درس خارج کې ګډون وکړ. هغه هم د غراز د اخون ملا حسین قلی امدانی د اخلاق په درس کې حاضر شو او لوړ اخلاقی او علمی درجه ترلاسه کړې. د غربانی عالم په تبریز کې له یوې مودې اقامت وروسته یو ځل بیا د نجف اشرف علمیه حوزې ته ولاړ او د آیت الله سید محمد کاظم یزدی او شیخ الشریعه اصفهانی په درس کې شتون وموند. قاضی بالاخره په نجف اشرف کې لدیال سوکالو اقامت او د سید محمد کاظم یزدی او فاضل شرابیانی څخه د اجتهاد له اجازه اخیستلو د سید ابوالحسن اصفهانی څخه د روایت بیانولو له اجازه وروسته تبریز ته ستون شو او له هغې وروسته یې له 40 کالو زیاتې مودې پورې درس، بحث، تالیف او تدریس ته ملا وتړله. له دغه رباني عالمه ګڼ شمېر تالیفات په یادګار پاتې دي چې مخزن الفواید، فی حاشیه الفرائد، حاشیه بر فصول الاصول او د هغه استادانو د میرزا رشتی علامه یزدی او شیخ الشریعه اصفهانی ویناوی هم له هغې جملې څخه دی. دغه فقیه او امامي مجتهد بالاخره له علم او معنویت ډکه عمر وروسته د 1446 لمریز کال د غبرګولی د میاشتې په 9 نیټه چې د 1446 هجري قمري کال د رجب له 10 نیټې سره برابره ده له نړۍ سترګې پټې کړې او په تبریز ښار کې خاورو ته وسپارل شو.
د تهران رادیو مینوالو یو ځل بیا درته هرکلی وایو او هیله ده چې تر دې دمه مو خپرونه د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وي. دوستانو، د خپرونې په دوام کې د ولور د بد رسم او دود او له امله د رامنځته کېدونکو ستونزو په اړه ځانګړې وینا او رپورټ او ورپسې بې نقابه امریکا نومې 19 پروګرام اورېدلی شي. یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ ایډرس او همداشان موږ ته د ایمیل را لېږلو لپاره زموږ پته ده pashto99@yahoo.com. نو د خپرونې تر پای ستاسو د ملګرتیا په هیله.
ولور
کور ورانون کې بلا.
درنو او محترم اوریدونکو، زموږ نیکې پیرزوینه ومنئ. دادای زه فاطمی او زما محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو په خدمت کې یو چې په افغانستان کې د یوې لوی ټولنیزې ستونزې په اړه در سره وغږیږو. هو، دغه ستونزه په افغانستان کې د ولور یا شیربها د لوروالي په اړه ده. په دغه پروګرام کې به اول په دې اړه یو څو خبرې وکړو او بیا به په غزنی کې زموږ خبریال تا لاشو او پدی عربی برابر کړی راپور درته وړاندې کړو.
گرانو ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې نکاح زما سنت ده، او څوک چې زما له سنت مخ واړوي زما له امت نه ده. په خوښنه سره دغه سنت باندې عمل په افغانستان کې له یو لړ داسې بې ځایه او بې منطقه رواجونو سره یو ځای شوی چې نه یوازې ځوانان په دغه سنت عمل نشي کولی، بلکې حتی د سنت د پر ځای کولو لپاره هم باید سخته خواري وکړي او د ژوند ډېرې قیمتي شیبې د ولور او شیربها په شان مسایلو کې تیرې کړي. دغه مسله سبب شوې چې زیاتره ځوانان د واده د وس نه لرلو په وجه په بیلارې اخته شي یا خپل ژوند ډیر په سخت تیر کړي. خو اوس په غزنی کې زمون خبریال نعمت الله افغان وایي چې په افغانستان کې د پیغلې ولور یا مهر یعنی شیربها او د واده مصارف د یو شمیر قومي مشرانو له لورې د یو تړون په لاسلیکولو سره کم شوي دي. نعمت الله په دې اړه مختلفو مشرانو، مسؤلانو او ځوانانو ته ورغلی او ترې یې پوښتنې کړي دي. هغوی دغه مسأله په ډیره دقیقه توګه راڅېړلې او مفصل رپورټ یې برابر کړی دی. د مسئلې اهمیت ته په پام سره غواړو چې دغه پروګرام په دریو برخو کې تاسو ته وړاندې کړو. نو له یوې لنډې شاندمې وروسته درته د نعمت الله افغان د رپورټ لومړۍ برخه وړاندې کوو.
په افغانستان کې د واده کولو لپاره ولور یا شیربها هغه ټولنیزه حیاتي او اساسي ستونزه ده چې ډېری ځوانان د همدې ولور یا شیربها د پیسو د پوره کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته د غریبۍ لپاره تګ ته اړ شوي، او آن دا چې په ستړو او مرګونو لارو کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. د افغانستان په مختلفو سیمو کې د پیغلو نجونو ولور د یو شمېر قومي مشرانو له لورې څو ځله راټیټ کړای شوی، خو ورو ورو د وخت په تیریدا او د اکثر خلکو د سرغړونې په سبب سره یې بیرته ځان لوړ کړی. په غزنی ولایت کې هم ورته ګام اخیستل شوی. د دې ولایت د اندړو په ولسوالۍ کې لسګونو قومي مشرانو چې هر یو یې د یو کلي استازیتوب کوي، اته کاله وړاندې یې د یو تړون له مخې پرېکړه کړې چې د پیغلې نجلۍ ولور باید 300,000 یا 300,000 افغانۍ وي. زه یادې ولسوالۍ ته راغلی یم چیرې چې له مختلفو قومونو څخه لسګونه قومي مشران راغونډ شوي او په سیمه کې د یادې پرېکړې او تړون د څارلو او د سرغړونې د مخنیوي په موخه یې مجلس برابر کړی. پوښتنه راولاړیږي چې آیا یادو مشرانو په شوي تړون کې د واده په مراسمو کې د ولور، مهر یا شیربها د راټیټولو سربیره نور بې ځایه او اضافي مصارف هم منع کړي که نه؟ ما په دې مجلس کې د ولور د ټیټولو د شورا له مشر حاجي خیرالله میاڼي سره د یادې پرېکړې اړوند ځانګړې مرکه کړې. راځئ چې دا مرکه په ګډه سره واورو تر څو هر اړخیز معلومات راکړي.
د تهران اډیو قدرمن اوریدونکو، د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ ته راغلی یو، چیرته چې د مهر یا ولور د تعین لپاره دلته لسګونه قومونو مسیرانو دې لپاره اقدام کړی ده او مهر 300,000 افغانۍ ټاکلی ده. دا چې په افغانستان کې د مهر یا ولور ستونزه عمومي وه او فعلا اوس هم اکثره ځایو کې لاس شته، غزنی ولایت کې داسې اقدام شوی چې د دې مهر د کمښت لپاره لسګونو مسیرانو د قومونو او د کلیو راغونډ شوي دي په یو اتفاقي اتحاد سره، د دې ستونزې مخنیوی کړی ده. قدرمن اوریدونکو، نور به تاسو په راپورتاج کې سره واورئ چې نرخ تر څنګ نور کومه هغه ټکو ته اشاره کړې دي. حاجي صاحب، په لومړي سر کې که ځان ته معرفي کړئ.
د ما نوم حاجي خیرالله میاڼی ده.
که دې ته لومړی راشو چې تاسې دا اقدام له کوم وخته راایسته کړی ده چې د مهر یا د ولور ټاکل مو د لکه افغانۍ کړی ده؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. موږ چې دغه اقدام کړی ده دغه د ولورو د دغو شیانو په باره کې، موږ له یو کاره چې دغه استفاده وکړي چې موږ دې ته اقدام وکړو. چې یو سړی ما ته راغی او ما باندې سوال وکړو چې ما یو ځای کوزده کړې ده او زه پیسې نه لرم، دولکه اویا زر روپۍ دي سړی په ما پاتې دي، نو زه غواړم چې ته ورشي او دی ما ته ودرېږي په قرض او زه واده وکړم. بیا دې ما یو ملګری ده چې اوس په الحال ما معاون ده چې عبدالله ده په قوم وزیر ده، بیا زه دې ته ورغلم چې راځه دې سړي ته ورشو کې ومنلو. دا تړون نه و موږ د ولسوالۍ ده په خپله هغه وجود لري، دلته له ما سره په دې شورا کې ناست ده. نو بیا ما دی ورغلو دې سړي کور ته، نو دا پښتنه مرسنه وکړه شی راته را واخېست، موږ د پښتنو نو شی خامخا ورکوي. بیا چې په چې سره چې نو دا مفتي چې سړی موږ خو په دغه باره کې راغلي یو او د پښتنو یو دغه دوست ستا چې څوک دې چا کور ته ورشي دغه شی نه پرېږدي، په ډېر تاوان باندې نه جن ولاړ یو سر څو تاوان یې دی، دا تاوان تېروي خو سړی نه خفه کوي. ما ورته وویل تا له پلانې سره چې هغه په نامه د تازه ګل زوی و، له دې سره تا دوستي کړي، لور دې ورکړې ده، هغه پیسې نه لري، دوه لکه اویا زره روپۍ دي تا پې پاتې دي، نو ته څنګه راکوې؟ وایي تاسې راغلي یاست، ما د لور اختیار هم تام دي تاسې ته، موږ چې موږ ته اختیار راکوي خو دا دوه لکه اویا زره روپۍ به دې سړي ته ورپېښ وایي پاتې دي
سره ومنله
ومنله بدستي. نور څه وایاست ما مس بیا هغه ما تلویزیونه را واخیستو چې د دغه تلا ورته جوړه کړې ده او کور یې ورته جوړ کړی، لږ یې راته را واخیست. خو دا سړی د ما دا غالب ګمان دی انشاءالله په دې به مې خدای نه نیسي چې پنځوس که شپېته زره روپۍ باقي و، دا ولور خو وتللی او دا دوه لکه روپۍ هم لاړې دوه لکه اویا. سبا یې دې سړي ته واده ورکړو، ما دا سړی چې دغه په نامه د عبدالله ده دا را ووتو، د عبدالله ما ته وویل وایي راځه په دې کلو وګرځو که دغه یو کار ما تا وکړو دا به لورون به راکته
دا انګېزه درته پیدا ساتي.
نو ما ویل دا به څوک ونه مني، وایي وه سړی دې سړي ومنله خدای مهربانه شي ویمن. اما سړي ده بس موټرسایکل پسې سپاره شو
بس پایله له همدغه جو
هو له دغه جو پیل دې جومات ته ځه او دې جومات ته ځه، تا غوندې یو بل مشر دا ګوره دغه نمایندګان چې اوس وینې دا نمایندګانو سره موږ خبرې کولې، نمایندګان نه وو دغه چې کلیوالو مشران خو دغه فلسفهم سره پسې راواخیسته، راواخیسته په ډېر وخت باندې
هر کلي ته بتله هر کلي استازې ټاکلی
هر کلي ته
به درته معرفي کوو.
بیا دغه خلک ټول راضي په دې شو چې موږ دا د دې خبره منو، ستاسې څه وایاست موږ یې منو. بیا هر کلي موږ ته نماینده وټاکو، هر کلي یو مشر راته وټاکو، دغه ته بیا دې خطونه ورکړو، ما ګوتې به پې لګیې د هر کور یا هر مشر لکه چیرته چې اوس له ما سره هغه اسنادونه موجود دي. بیا دې نمایندګانو ما ته دا خطونه راوړو او ګوتې پې لګېدلې وې، بعد لږه ما شورا جوړه کړه او دغه نمایندګانو ټولو په دې باندې غور وکړو چې موږ به دغه ولور درې لکه روپۍ افغانۍ په درې لکه کې به څه زر هم یې سره زر هم شته او کور هم شته ورسره، لکه دا کور چې ورکوي د جنکۍ ته دا کور هم شته. نو مصارف به مو وټاکل چې د موږ به مصارف په دغه شکل باندې یې چې شپږمنه به مو غوښه یي، دوه پارسله به وړی یي، پنځوس کیلو به وریجې یي او پیپ غوړي څلوېښت منه لرګی، دا د موږ مصارف دي. او په ورا باندې به دېرش ښځې یي، لس به سړي یي، سپین ږیرې ځوانان به نه یي،
ټول څلوېښت تنه،
ټول څلوېښت تنه ورجې به دې ورځي پلاس به
یي. نه نه
نه نه نه
شپږ یعنې چې شپږ د مصارف راځي،
هېڅ انسان هم نه سوتله، دا له دې چې مصارف ډېر راځي، شپږ به موټرې کنکي موټر دا به ورځي، دا به لږه خو هغه واده راوړي. او په واده کې هم دا مصارف نشته چې دا زوم ده دا کالي دی دا پلانه شی ده، زوم کته یې ما بند کړی، یعنی
زوم به نه ځي.
یا یا زوم نه شوی،
ګلپوش به نه ځي.
ګلپوش شخصا زه د ځان درته وایم چې ما زوی واده و، دا د ما ماوین ته ځوانان راغلي وو چې موږ تاته دېرش زره روپۍ درکوو که شل زره، دا زوم به بوزو. دو ما ته وویل مام چې شل لکه روپۍ راکوي ولاکه ورشي، چې زه به ځان عملي نه کړم په بل شی نه سوی عملي کولی، زوم بنده په موږ کې، ګلپوش موټر بنده، موټرسایکل په موږ کې بند دي چې له ورا سره ځي، کامرې تلیفونان بند دي چې کامرې یې عکسونه واخلي یا دا کوي، دا کتهیي په موږ کې بند دي.
د تهران لري خدمت مردونکو مجلس هم خوږ دا ولتن نن شورا د صاحبانو د همدې محر ولور اړوان نو تا خبره چې چایم دار څه دی لدین چې کوڅوک سرغړونه وکړي تختی وکړي تاسو بیا څومره جریمه کوي هغه کس
موږ هغه تر هغه تختی او یا خطایي شخص سره وکړي هغه ځان ځان ته جریمه معلومه دي که چا سره موټر سایکل په ورک 5000 روپۍ جرم ده که یو موټر زیاتی 5000 روپۍ جرم ده
که مهر زیاتو
مار خو یو ورځ زیات نه سوی کول که زیاتو دا به دی ور پیژدی یا به شورا جنرالي
او د خلوت کرش واده کې مصارف که زیاتو
که دا د انجلی پلار لزان مصرف کوي موږ یې معنی نه یو خو دغه د جلی له خسره چې دی هېڅ امکان نه لري چې زیات وکړه
که کسان ډېر ول
چې زر کسه یې نه شي غوښتې دی د ځان ورته پاخه کړي
عزیزانو په افغانستان کې د ولور یا شیربها په مسله مو زموږ د ځانګړي مطلب لومړۍ برخه واورېدله ستاسو ډیره مننه کوو چې په دغه پروګرام کې له موږ سره ملګري ووسئ که خدای کول د دې پروګرام دوهمه برخه به درته په راتلونکو خپرونو کې وړاندې کړو نو تر هغې مو په لوی او مهربان خدای سپارو
ښاد او آباد اوسئ
بے نقابہ امریکہ
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنه عزیزانو اوس هم د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د امریکا کورنۍ او بدلونونو ته د کتنې پروګرام تاسو ته وړاندې کړو هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ په دغه پروګرام کې به لومړی په تیرونه کې د امریکا تر ټولو مهمو خبرونو او بدلونونو ته کتنه وکړو
د امریکې د تیرې اونۍ په ډیرو مهمو پیښو کې باید د دغه هیواد د پولیسو د کړچار د اصلاح په هکله د جو بایډن اجرایی حکم په امریکا کې ډله ایزو ډزو ته د جو بایډن منفعالانه کړچار په امریکا کې د کورونو د کرایو ډیرې زیاتېدو او د انفلاسیون د دوام او د ولسمشر جو بایډن د محبوبیت کمیدو ته اشاره کولی شو
ډیر محترم اوریدونکو د امریکا ولسمشر جو بایډن په تیره چهارشنبه ورځ د پولیسو لخوا د تور پوستې خارج جارج فلویر د وژلې د دوهمې کلیزې په مناسبت د امریکا د پولیسو د کړچار د اصلاح کولو اجرایی حکم لاسلیک کړ هغه د دغه حکم له لاسلیک کولو مخکې په یو لړ مراسمو کې چې د جورج فلوید کورنۍ هم پکې ګډون درلود وویل ما ژمنه کړې ده چې د پولیسو د کړچار د اصلاح کولو لپاره به ټول توان وکاروم نو ځکه خو له کانګرس څخه غواړم د جورج فلوید د قانون مسوده تصویب کړي. بایدن وویل ما د جارج فلوید کورنۍ ته ژمنه کړې ده چې هغه نوم به تل پاتې وي. هغه وویل زه به د امریکا د پولیسو د کارچار د اصلاح د قانون د تصویبولو لپاره له کانګرس سره سلا مشورې ته دوام ورکړم. د امریکا ولسمشر جو بایدن ټینګار وکړ دغه اقدام د امریکا د تور پوستو خلکو په ویره ده ژور تاوان او خفګان باندې د غور کولو لپاره دی چې ډیرو نسلونو یې تجربه کړي دي. په امریکا کې د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ یو تر ټولو ښکاره بیلګه چې په سلګونو کلونه کېږي د انساني ازادیو او د حقوقو د ساتنې په دغه ادعا کوونکي هیواد کې دوام لري له تور پوستو خلکو سره له توپیر څخه ډک چلندونه او توکم پالنه ده. په حقیقت کې توکمیز د زده کړې د کار او ټولنیز توپیر په امریکا کې په یوې عادي چارې بدل شوی دی. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما وایي توکم پالنه د امریکا په ډي ان ا کې شته. د دغه چارې ښکاره بیلګه چې په تیرو څو کلونو کې زیاته شوې ده د تور پوستو خلکو پر ضد د امریکا د پولیسو د بې حده تاوتریخوالي کارول دي. شمیرنې وایي چې د امریکا د پولیسو د تاوتریخوالي اصلي قربانیان رنګین پوستې په تیره بیا تور پوستې خلک دي او د دغه تاوتریخوالي سرچینه د امریکا په ټولنه کې د توکم پالنې د ژورو اړخونو شتون ته ورګرځي. د تور پوستو پر ضد د امریکا د پولیسو بې حد تاوتریخوالي او په تیره بیا د امریکا په میناسوټا ایالت کې په مینیاپولیس ښار کې د ډریک شووین په نوم د سپین پوستې پولیس لخوا د 2000 میلادي کال د می د میاشتې په 15 نیټه د امریکا د تور پوستې خارج جارج فلوید له دلیل پرته او بیرحمانه وژلې وروسته چې په هیواد کې د پراخو مظاهرو سبب شوه له مخکې څخه زیات په نړیواله سویه پام شوی دی. دغو پراخو عمومي اعتراضونو د تور پوستو ژوند ارزښت لري د غورځنګ په چوکاټ کې ورایښت وموند.
رانوریدونکو د احصائیو لمخې په امریکا کې د پولیسو لخوا د تور پوستو د وژل کې دا احتمال د سپین پوستو درې برابر دی. په حقیقت کې د امریکا په ټولنه کې د سپین پوستو زیات توکم پاله تاوتریخوالي د تور پوستو په شمول د دینی او د توکمیزو لګکیو پر ضد ترسره کیږي او توکم پاله سپین پوستي پولیس د تور پوستو پر ضد د تاوتریخوالي په کارولو کې مهم رول لري. همدغه مسئله د هغو اعتراضونو او بلواو اصلي وجه ده چې کله ناکله د امریکا په یو نه یو ښار کې رامنځته کیږي. د بشري حقوقو مؤسسو زیاتره رپورټونه وایي سیستماتیکا توکم پالنه چې په امریکا کې د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ یوه ځانګړتیا ده او همداشان د تور پوستو پر ضد د پولیسو پرله پسې تاوتریخوالي هم هغه راز دوام لري. همدا اوس ولسمشر جو بایدن د پولیسو د کارچار د اصلاح د اجرایي حکم په لاسلیک کولو سره ظاهرا د اوسنی ګډ وډ حالت د ښه کولو او د تور پوستو پر ضد د سیستماتیک تاوتریخوالي د کمولو هڅه کوي. سره له دې دغه شخړه له هغه څه ډیره ژوره او جرړه لرونکې ده چې یو اجرایي حکم یې د بدلیدو لامل شي. د امریکې د پولیسو ادارې اکثره له هغو پولیسو سره چې له هیڅ توجیه پرته د تور پوستو پر ضد تاوتریخوالي کاروي یا هغه وژني په سترګو پټولو سره چلند کوي، یعنی نرمي ورسره کوي. د امریکا قضایي ادارې هم له قاتلو پولیسو سره په جدي چلند کې په ډیرو موردونو کې نرم سلوک کړی دی او همدغه چاره د تور پوستو پر ضد د پولیسو د تاوتریخوالي د دوام سبب شوې ده.
په امریکا کې د ډزو د یوې بلې ډلې ییزې پیښې په رامنځته کېدا سره چې د یو شمیر زده کوونکو د وژل کېدا سبب شوه ولسمشر جو بایدن د تیر وخت په شان په دې زمینه کې منفعلانه غبرګون وښود. جو بایدن له دې مخکې حکم ورکړی و چې له دغه پیښې وروسته په سپینې ماڼۍ او نورو عمومي ودانیو کې د امریکا بیرغ نیمه ځوړند واوسي. جو بایدن وویل زه هیله من یم چې کله ولسمشر شوم چې بل جنایت و نه وینم. د نړۍ په نورو هیوادونو کې ډزې نه کیږي، خو په امریکا کې له خلکو سره د وسلو په وجه دغه ډزې رامنځته کیږي. هغه وویل دا خبره چې د امریکا 18 کلن ځوان د وسلو پلورنځي ته ورځي او هغه یرغلیزې وسلې اخلي سم کار نه دی. له دې مخکې د امریکا یوه 18 کلن ځوان چې سپین پوستی بره ګڼل د نیویارک په بوفالو ښار کې په تور پوستو ډزې کړې وې چې له کبله یې 10 کسان وژل شوي وو.
د امریکې رسنیو په تیرې سه شنبې د ټیکساس ایالت په اوالډ ښار کې په یو ښوونځي کې د ډزو خبر ورکړ. په دغې حملې کې 21 کسان وژل شوي چې 13 ماشومان او 3 نور یې لویان وو. حمله کوونکی ځوان 13 کلن وو او سالواډور راموس نومیده چې پولیسو وژلی دی. د امریکې د ولسمشر مرستیالې میرمن کامالا هیریس هم په ټیکساس ایالت کې حملې ته په غبرګون کې په هیواد کې د وسلو د کارولو، خرڅولو او استفادې په هکله د محدودیت د لګولو غوښتنه وکړه. هغې وویل زموږ زړونه هماغه راز د امریکې په ښوونځیو کې د ډزو له پیښې څخه دردیږي. کافي ده، یعنی کافي ده. مرګونی او وسلوال تاوتریخوالی په امریکا کې د یوې مهمې داخلي شخړې په توګه مخ په زیاتېدو دي او د امریکې د پولیسو له کنټروله وتلې دي. د امریکې د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز مدیر ډاکټر روشل والنسکی وویل په ټیکزاس کې د خلکو وژله دغه چاره یادوي چې په وسلو سره تاوتریخوالی هم هغه راز د عامه سلامتیا لپاره یو جدي ګواښ دی او باید ورته پام وشي.
امنیتی کار پیژاندی باوری دی هغه څه چې له داخلي امنیت څخه امریکا ته ګواښ کوي نړیواله ترهګرۍ یا خارجي ګواښونه نه دي، بلکې د سپین پوستو ډلو د کسانو په شمول ډلې چې ځانونه برګني او له ګرمو وسلو د پراخې استفادې په شمول له تاوتریخوالو ډکه کړچارونه او پرله پسې ډلې ییزې ډزې د امریکا د ټولنې لپاره حقیقي ګواښونه ګڼل کیږي. د ډونالډ ټرمپ په شان ریپابلیکن حکومتونه اساسا په امریکا کې د وسلو په پلوډو او د وسلو په ګرځولو باندې په محدودیت لګولو هیڅ باور نه لري. په داسې حال کې چې د باراک اوباما په شمول د امریکا ډیموکرات ګوند او اوس د جو بایډن حکومت لږ تر لږه هڅه کړې ده چې د وسلو د ګرځولو په قانون کې یو شمېر اصلاحات رامنځته کړي، خو د وسلو د جوړولو د سترو شرکتونو مالکان په هغه نفوذ سره چې په ولسي جرګې کانګرس کې لري د وسلو د ګرځولو لپاره د محدودیت د رامنځته کولو اجازه نه ورکوي. دا داسې موضوع چې حتی ولسمشر جو بایډن هم ورباندې اعتراف کړی دی. جو بایډن په دې خبرې سره چې موږ د یو ملت په توګه او د خدای په نوم سره باید د وسلو له لابۍ سره مبارزه وکړو وویل زه له دغه موضوع ډیر ستړی شوی یم. موږ باید د دغه مسلې لپاره کار وکړو. زه په عاجزانه ډول له کانګرس څخه غواړم د وسلو د پلورلو او ګرځولو قانون محدود او اصلاح کړي. د خوشحالۍ خبره دا ده چې هر ځل له مرګونو ډزو وروسته د امریکا چارواکي په تېره بیا ولسمشر د وسلو د ګرځولو په قانون کې د بیا کتنې د ضرورت خبره کوي، خو څه موده وروسته خبره هیریږي او پخوانی بهیر دوام مومي. په حقیقت کې امریکا چې د نړۍ د حالت د اصلاح کولو خبره کوي او د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي، د خپل هیواد د خلکو له امنیت سره د یوې اړوند بنیادي مسلې په حل کولو کې پاتې راغلې ده.
امریکا کې د بیو د انفلاسیون بې سارې زیاتېدو ته په پام سره د کورونو د اخیستلو بیې او د کورونو کرایې بیخي زیاتې شوې دي، او د امریکا ډېر ځوانان یې چې د کورونو د اخیستلو په فکر کې وو نه یوازې له بازاره خارج کړي، بلکې له خپلو والدینو سره یې ژوند کولو ته اړ کړي دي. د نیویارک یو خاریس کانر وایي زما د کور کرایه ډېره زیاته ده، له دې مخکې مو چې د کور د کرایې قرارداد لاسلیک کړی و په میاشت کې 3000 ډالر کرایه ورکوله، خو اوس زما د کور کرایه $15,000 ته زیاته شوې ده. هغه وایي، زه د خپل مور او پلار کور ته چې له نیویارک سره 40 دقیقې واټن لري د بیرته ستنېدا فکر کوم. ډارټینا چې یوه مور ده او په واشنگټن ډی سي کې اوسیږي وایي، بې شکه د کورونو کرایې په زیاتېدو دي، زه او لور مې مجبوره یو چې د خپل مور کور ته لاړ شو چې وکړی شو یو څه پیسې جمع کړو. د اپارتمانونو د فهرست پر اساس په نیویارک کې د کورونو کرایې د تیر کال په پرتله کابو 22% زیاتې شوې دي، په داسې حال کې چې په پلازمینه کې د کورونو کرایې د تیر کال په پرتله 11% زیاتې شوې دي. په نیویارک کې د یو کور چې یوه کوټه او یو حال لري متوسطه کرایه $4,118 او په واشنگټن کې $2,520 ده. کیټي چې په نیویارک کې اوسیږي وایي، ما چې کله 13 میلادي کال په کرایې د کور د نیولو قرارداد لاسلیک نو ښه معامله وه، او په کمې کرایې او له 1 میاشتې کرایې پرته کور مو په لاس راغی. خو روان کال مې چې غوښتل د کور قرارداد تمدید کړم، نو مالک د کور کرایه 28% زیاته کړه. همغه ډول چې په امریکا کې د کورونا ناروغۍ د وخت محدودیتونه کمیږي، په نیویارک او واشنگټن کې په کرایه کورونو کې ژوند کوونکو خلکو ویلي دي چې د کورونو د کرایو له زیاتېدو سره مخامخ دي.
قدرمنو اوریدونکو، د بینقاب امریکا د دغه پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.